ات سالی باشه ان سالی سپ خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ له تاسو مننه او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې د سر موضوع مودا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. د حقانی شبکې د دریو غړو پر خوشې کېدو ولسی جرګې مثبت او منفي عکس العملونو ښولې په څو شیبو کې تفصیل اوري. پیل خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچ کې طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشي نه کړي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون د خوشي کېدو اعلان وسو یو خوندي ځای ته انتقال شوي نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. او په غزه کې د اسرایلو په نوي هوایي بریدونو کې چې نن سهار شوي دوه نور فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشي نه سي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون د خوشي کېدو اعلان وسو یو مسون ځای ته انتقال شوي نه وي. د خبره د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په واسطه پیغام کې وکړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې دوه نور مهم غړي په مشهور ډول له بګرام زندانه خوشي کېږي. ښاغلی غني په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه پریکړه یې له نړیوالو شریکانو او په ځانګړې توګه له امریکا سره په مشوره د سولې او ثبات مخامخ مذاکراتو د پیلېدو په هدف کړی ده. ولسمشر غني زیاته کړې د امریکایي پوهنتون د دوو برمتسوي استادانو روغتیایي وضعیت نازک او له طالبانو سره د غیر مستقیمو خبرو کې د دوو استادانو خوشی کېدل اساسي غوښتنه وه. خو لا هم معلومه نه ده چې د طالبانو دغه بندیان اوس چیرې دي. خو تېره ورځ یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د بګرام له زندانه لېږدول شوي دي. بلخوا ولسمشري ماڼۍ د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست د انس حقانی او ورسره دوه نورو کسانو د اوسېدو د ځای په اړه څه نه وایي. خو په کابل کې طالبانو ته یوې نږدې څېرې ویلي چې انس حقانی او دوه نور خوشي شوي بندیان قطر ته رسېدلي دي. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه سوی دی لږ تر لږه اووه تنه ملکیان وژل شوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په وژل شویو کې ماشوم هم شامل دی.
مشمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سیکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
دا پېښه د کابل د 15 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې سوې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې ویلي چې دا برید د طالبانو کار نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف ودرول سو. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې دغه بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت ته درېدلې دی او د هغو محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستې دي او د تفتیش او څېړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د دې بهیر له درېدو هرکلی کړی. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری انتخاباتو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر باید له یو یا دوه ورځو زیات وخت ونه نیسي. د پروان د کلیو د پراختیا رئیس د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې ټپي شوی دی. د پروان د والی ویان دی وحیدې شاهکار د دې خبرې په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې جان محمد حکمت جو په تیروتنې سره د پروان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپي شوی. میرمن شاهکار زیاتوي دا پېښه هغه مهال شوې چې د پروان د کلیو د پراختیا رئیس له پروان څخه کابل ته روان و. د نوموړي په خبره د امنیتي ځواکونو هغه موټر ته چې ښاغلی حکمت جو پکښې و د تلاشۍ په هدف ته درېدو غوښتنه کړې وه خو موټر ونه درېد نو ډزې ورباندې وسوې. په غزه کې د اسرایلو په نوی هوایی بریدونو کې چې نن سهار سوي دوه نور فلسطینیان وژل سوي. په دې سره پر فلسطینیانو د اسرایل د دوه ورځنیو بریدونو د تلفاتو شمیر 200 تنو ته ورسید. فلسطینی ملیشو په متقبل اقدام کې نن لا ډېر توغندي پر اسرایلو ویشتلی دي، خو د اسرایل له لوري د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل سوی. دا بریدونه وروسته له هغه پیل سوی چې اسرایلو پرون د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ پوړی قمندان په غزه کې وواژه. اسرایل وایي بها ابولاتا پر اسرایلو د څو بریدونو په پلان کې ښکېل وو او د لا نورو بریدو او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگتن کې د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگتن ته ولاړ. د ترکیه ولسمشر تر دې مخکې په 2018 کال کې واشنگتن ته تللی چې بیا د ده ساتونکو د کوردي مظاهره کوونکو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کړی چې د ناټو د دغو دوو غړي هیوادونو اړیکې چې له 70 کلونو راهیسې شوې اوس کړکېچنې سوي دي. رجب طیب اردوغان واشنگتن ته تر تګ مخکې د دې سفر په اړه د دوشنبې په ورځ په انقره کې ویلي چې دا سفر په داسې وخت کې کېږي چې د ترکیه او امریکا متحده ایالاتو اړیکې شي ندي. د خبرونو پای
تاسو زادي رادیو ته واژیست. اوري چې د انتخاباتو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو شمیرنې بهیر ودراوه.
په اساس فیصلې د اداري کمیسیون مستقل انتخابات روان د باشموري و تفته شورا تو فیصلې بعدي متوقف است.
د حقانی شبکې د درویو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې بیلابیل عکس العملونه شولې.
کوم عمل چې د حکومت د خوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشی کړل موږ دغه مثبت ټکی ګڼو.
وسلول طالبان وای د امریکایي پانتون دوه استادان به هغه وخت خوشی کړي چې دوی درې خوشی سی ویغړي یو خوندې ځای ته ورسیږي. نن په کابل کې په یو انتحاري حمله کې وکسان وچلسل. په بهرونی موضوعات کوي چې د نفوس او ټولنې په نوم نړیوال کانفرنس کې د ماشومانو شوزو او اقلیتونو په وړاندې د تاوتریخوالي پر موضوع بحث وره. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. دغه کمیسیون نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه اقدام یې د ځینو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو غوښتنو ته په پام سره کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نو جزئیات له نسیم مشفق څخه اوري.
د سلام په وړاندې کولو سره د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو نه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې او څیړنو بهیر ودراوه. دا کمیسیون ټینګار کوي چې له دې کار نه یې هدف د هغو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو اندېښنو ته رسیدګي ده چې د رایو له بیاشمیرنې او څیړنو لړۍ سره یې مخالفت کړی و. د دې کمیسیون یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ په دې هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ د فیصلې پر اساس د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو غوښتنو ته د رسیدنې په هدف تر بیا پریکړې ودرول شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له مخالفت سره سره په څلور درشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیاشمیرل او څیړنه د تیرې شنبه په ورځ پیل کړه. خود عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ انتخاباتي ټیمونو د لړۍ تحریم کړه او حتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم مخالفتونه رامنځته کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي وو چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه یعنې د پنجشنبه په ورځ اعلان شي، خو اوس په دغه کمیسیون کې چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان د رایو د بیاشمیرنې او څیړنو د لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا اقدام پر ځای بولي. خو دغه کمیسیون غړي اویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ځنډېدل باید ډېر اوږد نه وي.
که چیرې دا ځنډول د انتخاباتي ټیمونو د رضایت سبب شي زما له نظره بد کار نه ده، خو دا ځنډ باید اوږد نه وي او د یوې یا دوه ورځو لپاره وي تر څو د انتخاباتي ټیمونو نظر واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د بنسټونو شبکې د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ځنډولو سخت انتقاد وکړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه یې د انتخاباتو لپاره خطرناک وبلل. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه ډول ډول نظرونه مطرح شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل پر انتخاباتو منفي اغیز لري، خو ځینو نورو بیا ټینګار کوو چې انتخابات یوه مهمه سیاسي پروسه ده او باید په ډیر دقت سره پر مخ وړل شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر ودراوه. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټاکنو د دفتر مخې ته خیمه وهلې ده. دوی له چهارشنبې راهیسې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړې. الیاس دایی راپور لري چې د اعتراض کوونکو په آواز پیلېږي.
تر دې شعار وروسته د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم غړو او طرفدارانو د ټاکنو د کمیسیون دروازه وتړله. د ثبات او همپالنې د ټیم یو غړي عبدالرزاق سنجر وویل دوی د رایو د بیا شمیرنې بهیر نه مني او ژر تر ژره دې ودرول سي.
بیا شمیرې توقف ده، په هیڅ عنوان موږ اجازه نه ورکو. سوله ییز او مدني حرکت موږ حق دی. پرون موږ رسمن د کمیسیون دروازه قلف کړې ده. قایان په غیاب کې دوی د پروسې بیا شمیرې ته ادامه ورکړې وي، مشروعیت نه لري. تیر ورځ موږ ته اطلاع راورسېدله چې بعضي ارشد غړو د کمیسیون انتخاباتي ولایت من ادا کړی ده چې زموږ سره د ثبات او همګرایي ناظرین وزور لري. موږ بشماري کړی دا موږ ردوو، په هیڅ عنوان د حقیقت نه لري.
د ټاکنو د خپلواک دفتر مسولینو اعلان کړی دی چې په یو شمیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په ضد د دوی د دفترونو د تړل کېدو په خاطر امکان لري د عقرب پر درویشتمه د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړي نتایج اعلان نه کړای شي. په هلمند کې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم غړو د ټاکنو د خپلواک دفتر مخې ته خیمه ووهل او دغه دروازه د هر ډول کسانو پر مخ وتړله. د دغه ټیم یو بل غړي عبدالرشید ناصری وویل تر هغو چې د مرکز څخه د دوی د انتخاباتي ټیم لوی شورا امر نوی کړی د کمیسیون دروازه به بندوي.
جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د کاندیدانو شورا په اشاره نه کړی چې په پاکه نه پاک راځي. موږ به تر هغه وخت پورې هیڅ چاته اجازه ورنه کوو چې کمیسیون ته داخل شي. د کمیسیون مامور ته موږ دا ور تصمیم جدي نیولای دی. د 2014 انتخابات نه دي چې دوه بیرش کنه یا تیر پرلماني انتخابات. موږ د سیستم لپاره کار کوو. موږ د پاکو رایو لپاره د خلک راولر شوی
د ولسمشرۍ ټاکنې دروان مریسکال د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نیټه وسوي چې د بایومیټریک سیستم سره سره پکې اکثر انتخاباتي ټیمونو د تکلوب ادعا وکړه. د ټاکنو نتایج هم په بایومیټریک سیستم کې د ستونزو ترڅنګ د کمیسیون په دننه کې د کشمکشونو په خاطر ځنډیدلې دي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د حقانی شبکې د دریو غړو پر خوشی کېدو د ولسی جرګې استازو بیلابیل عکس العملونه ښولې دي. ځینې یې د دې کار هرکلی کړی، ځینې نور ورباندې انتقاد کړی دی. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور جزئیات.
د حقانی شبکې د دریو غړو لباند د ازادي دود د پریکړې په اړه د افغان حکومت د پریکړې اعلان په ولسی جرګې کې خوشبیني او اندېښنې راپارولې دي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د حکومت په دغه پریکړې اعتراض وکړ او دا یې د حقانی شبکې له لوري په ترسره شویو حملو کې د قربانیانو په حق کې جفا وګڼله. د معترضو استازو له ډلې نیلوفر ابراهیمی وویل
خواهران، مادران،
هغه خویندې، میندې او کونډې چې د حقانی شبکې قربانیانې دي، زه له تاسو بخښنه غواړم. ما ونه شو کړی چې د مجلس استازي په توګه د عدالت په چنګښت کې خپله ونډه ولرم. سیاست د سولې لپاره پلمه ده. آیا هغه 855 کسان چې د همدې تعظیم ډلې له لوري خوشي شول د سولې د مذاکراتو لپاره چې لا یې هم آخر معلوم نه دی کافي نه وه چې بیا په ملي کچه د خیانت امتیاز ووایم؟
خو یو شمېر نورو استازو بیا د حکومت دغه پریکړه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې لپاره ښه ګام یاد کړ. آریان یون په مجلس کې د حکومت د پریکړې یو ملاتړی.
کوم عمل چې د حکومت دفاع ترسره شو او دغه بندیان یې خوشې کړل، موږ دغه مثبت ټکی ګڼو او د سولې په راوستو کې د سولې د بهیر کې دغه یو عملي ګام بولو.
له دې سره د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی چې دغه پریکړې د اعلان پر مهال هم پار کې وو دغه کسانو د آزادیدو په تړاوی وویل
د امریکایي استادانو د خوشی کېدو نه وخت د افغان حکومت له لوري سوی دغه پریکړه سخته او ستونزمنه وه اصول تا در رسول الله لپاره مهم ګام ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د حقانی شبکې د دریو مهمو غړو اناس حقانی، مالی خان او عبدالرشید عمری د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو په مقابل کې د آزادولو پریکړه اعلان کړه. ښاغلی غنی ویلي دغه بندیان طالبانو سره د سولې په تړاو د مستقیمو خبرو اترو د زمینې برابرولو لپاره آزادوي. د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایی کوین کینگ او استرالیایی تیموتی ویکس درې کاله وړاندې په کابل کې وتښتول شول. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د آزادېدو اقدام د ده په وینا د دښمنانو د حملو د زیاتوالي لامل به ونه ګرځي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو ورځ وروسته له هغې چې د حقانی شبکې درې غړي له زندان څخه آزاد شول، په کابل کې نن یوې انتحاري حملې اووه کسان ووژل او تر لسو زیات نور ټپیان کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي د حمله کوونکي هدف د یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ کارکوونکي وه. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
د دغه پیښې د یو قرباني ورور چې تازه د پیښې سیمې ته رسېدلی او د ورور په ویر کې په کوکو ژاړي. د پیښې په ځای کې ګمارل سوي امنیتي کسان که څه هم د نوموړي د ورور د وضعیت په اړه بې خبري ښیي، خو د هغه په نشتون کې وایي چې ورور یې وژل سوی. ویل کېږي چې د نوموړي ورور د ملي اردو په ځانګړي ځواکونو کې دنده درلوده. د پیښې د یو قرباني پلار په قهر او غوسه په دولت انتقاد کوي. د پیښې عیني شاهدان هم د پیښې په اړه خبرې لري. رفیع الله پیښې ته نږدې و.
تقریبا تعداد مرداوره که ما دیدیم خو از ده نفر زیاد بود که در تو افتاد. ما کردیم که فقط کسایی که دست پای میزد و را بالا کردیم زخمی را.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دغه حملې هدف د ورلد ګارد امنیتي کمپنۍ موټر و چې څلور تنه پکې ټپیان سوي دي. له پیښې یو ساعت وروسته د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په کابل کې ویناستې ته وویل چې په دغه حمله کې اووه تنه وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. هغه وایي د یو څوارلس کلن ماشوم په ګډون چې ښوونځي ته په لاره و، اووه تنه هیوادوال شهیدان سوي او لس نور ټپیان سوي. د یوې امنیتي کمپنۍ څلور تنه کارکوونکي هم سخت ټپیان سوي دي. د پیښې د سیمې اوسیدونکي چې په پیښه کې ورته زیان اوښتی، دغه انتحاري حمله د ولسمشر غني خبرو ته د طالبانو ځواب بولي چې ویلي وو د انس حقانی له آزادېدو وروسته به د طالبانو حملې زیاتې نسي. د دفاع وزارت پخوانی کارکوونکی سید مقبول چې کور یې د پیښې ځای ته څیرمه ده او زیانمن سوی. هغه وایي دا د خوښي خبر و چې طالبانو موږ ته راکړ چې موږ خلاص کړی، موږ د تاسې ځوان له دې هم بتره کولی سو. له بده مرغه درې ترهګر چې ولسمشر آزاد کړي د سولې لپاره یې آزاد کړل، خو د خلکو د خوشحالۍ لپاره یې نه دي آزاد کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په کابل کې د نن ورځې حمله د دوی کار نه و. د حقانی شبکې دویم نمبر غړی او د حقانی شبکې د رهبر ورور انس حقانی او د دغه شبکې دوه نور مهم غړي تیر ورځ د ولسمشر په امر آزاد سول.
څوک وو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
وسله ول طالبان وای د امریکایي پانتون دوا استادان به هغه وخت خوشی کړي چې انس حقانی، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان یو خوندي ځای ته ورسیږي. د دې ډلې ویان وایي چې تر اوسه پورې دوی تخپل بندیان نه دي رسیدلي. جمهوري ریاست، ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست تر اوسه د انس حقانی او دوو نورو طالب زندانیانو د ځای ځایګي په اړه څه نه دي ویلي. اکرام الله اکرام پر دې موضوع جزئیات برابر کړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د وسلوالو طالبانو د دغو دریو مهمو غړو د ازادېدو د پریکړې لیلان نږدې څلورویشت ساعته تیریږي، خو وسلوال طالبان وایي تر اوسه یې خپلو دغو دریو غړو ته لاسرسی نه دی پیدا کړی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. خو وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وویل کوم اطلاعات چې دوی ته رسېدلي ویل کېږي چې دغه درې طالب زندانیان آزاد شوي او د افغان دولت له لوري قطر ته رسېدلي دي. دی وایي تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم او حتی یو غږیز پیغام مې واورید، دغه درې طالب زندانیان قطر ته رسېدلي دي. او کوم څه چې مې له یو شمېر سرچینو څخه اورېدلي دي، دوه امریکایي استادان هم امریکایانو ته سپارل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست، ملي امنیت شورا او ملي امنیت عمومي ریاست د حقانی شبکې د دغو درېو زندانیانو د ځای ځایګي په تړاو له څه ویلو ډډه کوي. طالب ویان زبیح الله مجاهد دا هم وایي چې د دغو زندانیانو خوشې کېدو سره به ممکن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا ځلې پیل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د حکومت له لوري د دغو زندانیانو خوشې کېدل به د سولې په مذاکراتو مثبتې اغېزې ولري. په همدې حال کې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وایي د دغو درېو زندانیانو خوشې کېدل د سولې مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابروي. دی وایي دا د زمینې د برابرولو لپاره ښه فرصت دی څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشي او تاوتریخوالی ودرول شي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي کله چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي، دغه ډله به له کورنیو اړخونو سره خبرو ته کښېني.
لوی څرنوالی وایي چې د 1398 مریض کال په لومړیو دریو ربعو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 2500 دوسیې څېړل شوي دي. د دې ادارې ویاند وایي چې دغه دوسیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو لاسرسی د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي ښځې اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې څارنوالانو ته لاسرسی لري. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د 1398 مالي کال په لومړیو دریو ربو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2520 دوسیو ته رسېدنه شوې ده.
دغو قضیو ته د قانون د احکامو په رڼا کې جدي او عادلانه توګه رسېدنه سوې، عاملین یې څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي او قانوني چلند ورسره سوی. ډیری اوس په زندان کې دي. د قضیې په څلور دسورتونو کې ثبت سوي دي.
ښاغلي رسولي وویل د ښځو پر وړاندې ډیری قضیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. جنسی تیره، بدلمنی تا اڑباسل، ٹپی کول او معلولول، سوزول، زان سیزن تا اڑستل، وحل تکول، د بدن د غړو پری کول، پزور و دول، د زدکلو لحق بی برخی کول او د نفقی نورکلا. د تاوتریخوالی هاگ دولی ندی چه دلوی سارنوالی پا خبره خزی ورسر مخ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي اوس هم د هیواد په لیرې پرتو ولایتونو کې د ښځو قضیو ته لازمه رسیدنه نه کیږي. د دغه کمیسیون غړي لطیفه سلطانی آزادی راډیو ته وایي سره له دې چې په مرکز او لویو ښارونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د برخې څارنوالان فعال دي، خو دغه فعالیتونه باید په لیرې ولایتونو کې هم زیات شي.
داسې ولایتونه هم شته چې په خوشنۍ سره د څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په کې د داشان قضیو پر وړاندې لازم اجراءات نه کیږي، او دلیل یې دا دی چې ښځې په کې حقوقي اسانتیاو او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
خو د لوی څارنوالۍ ویاند وایي دم ګړۍ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه څارنوالانې فعالې دي شمېر یې له 15 ولایتونو نه 22 ته رسېدلی دی. مخکې له دې د ښځو چارو وزارت هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنگټن ته د ښاغلي اردوغان د سفر جزئیات له عصمت سروان نه اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگټن کې دی او نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني. اردوغان د سه شنبې په ورځ واشنگټن ته تر روانېدو مخکې په انقره کې وویل دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د امریکا او ترکیه اړیکې له یوه ترنګلي پړاو تیریږي. د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. ویویل ولسمشر ټرمپ ته به ووایم چې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه د موافقې ټول موارد عملي شوي دي. د پر امریکا تور پورې کړ چې په سوریه کې د اوربان موافقه رعایت کړې نه ده او ویویل چې د موافقې پر اساس باید کورد ځواکونه د ترکیې د پولې په اوږدو کې 30 کیلومتره شاته لاړ شي. د امریکا د حکومت یو چارواکي ویلي چې ځینې اختلافات د دوو هیوادونو د اړیکو د خټپړتیا سبب شوي دي. ویل کېږي چې د ترکیه او د ناټو ترمنځ چې ترکیه یې غړې ده اړیکې په تیرو اویا کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوي دي. امریکا ترکیه ته د F-15 جنګي الوتکو له ورکولو ډډه کړې ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. د امریکا د استازو جرګې تیره میاشت په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ځواب کې پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه تصویب کړل. یو شمیر استازو دا هم وویل چې که ترکیه د سوریې کردان له نور خطر سره مخامخ کړي نو بندیزونه به پرې ډیر کړي. اردوغان تر دې وړاندې په 2018 میلادي کال ترکیې ته سفر کړی و. همغه مهال د ساتونکو د کورد مظاهره چانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دا مسئله هم د دو هیوادونو د اړیکو د خرابتیا سبب شوه.
د کینیا په پلازمینه نایروبی کې په یو کانفرنس کې په بیلابیلو ټولنو کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع وڅېړل شوه. د ازادي راډیو خبریال سمی مهدی راپور راستولی چې پښتو باندې له سیب تلاش څخه اوري.
له څلور زرو زیات میلمانه د ختیځ افریقا په یوه څنډه کې سره راټول شوي څو د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډکو کړنو او تبعیض ته د رد ځواب ورکړي. د نفوس او ټولنې په دې نړیوال کانفرنس کې راټول شوي کسان د ملګرو ملتونو او د بیلابیلو هیوادونو د رهبرانو لخوا د تاوتریخوالي او تبعیض پر وړاندې د شویو ژمنو هرکلی کوي. له کانفرنس څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر بنسټ په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق رئیس ناتالیا کانم د ملګرو ملتونو د پراختیا په برخه کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض او تاوتریخوالي د اړیکو پرې کونته اشاره وکړه او ویل
تر هغه چې ټول انجونی او ښځې له مساوي حقوقو برخمن نشي امکان نه لري چې ملګری ملتونه د تلپاتې پرمختیا اهداف ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو مرستیاله امینه محمدی بیا په نړیواله کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوایې د هغوی د ژوند په چارو کې د راغلیو بدلونونو هرکلی وکړ.
راځئ چې د هغو لاسته راوړنو په اړه یو او بل ته چې په تیرو 25 کلونو کې مو درلودلې مبارکي ووایو.
د ملګرو ملتونو مرستیاله زیاته کړه اوس هم ډېره لاره پاتې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي. خو کاري چې لا هم په افریقایي هېوادونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پورته ده. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د کینیا ولسمشر اوهورو کنیاتا د ډول ستونزو ته په اشاره وویل حکومت یې ژمن دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د تبعیض د پایلې لپاره هلې ځلې وکړي.
دی وایي په نړۍ کې له هرو 15 ښځو یوه له تاوتریخوالي سره مخ ده. هره ورځ له 3 تر 4 زیات نجونې مخکې له دې چې 18 کلنې شي واده کیږي. په کینیا کې 23% نجونې له 18 کلنۍ په کم عمر کې واده کیږي. موږ ژمنه کوو چې له 18 کلنۍ په کم عمر کې د نجونو ته واده مخه ونیسو.
د کینیا ولسمشر په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې له شویو پرمختګونو ستاینه وکړه خو یوې بلې ستونزې ته یې اشاره وکړه. د نجونو د تناسلي آلې غوڅول د وی هیواد ژمن دی چې تر 2000 میلادي کال پورې دا ستونزه هم حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په دیرشو افریقایي منځني ختیځ او آسیایي هیوادونو کې د نږدې 200 میلیون نجونو او ښځو تناسلي آلې پرې شوي او یا هم یو برخه پرې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د نجونو د تناسلي آلو غوڅول د بشر حقونو نقص بولي. د نفوس او ټولنې تر نوم لاندې د نړیوال کانفرنس کې د افغانستان یو 14 کسیز پلاوی هم ګډون کړی و. د پلاوی کې د حکومت لوړپړی چارواکي د پارلمان او مدني ټولنې غړي او ځوانان شامل وو. خو د افغانستان لپاره د دې کانفرنس اهمیت پڅ کې دی. د افغانستان د ډاکټرانو ټولنې رئیس نسرین اوریاخیل په کینیا کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي
دا کنفرانس ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې د نړیوالې ټولنې غړی دی. دا ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې افغانستان باید د نړۍ د ستونزو په اړه پوه وي او پکې ګډون ولري. دا مهمه ده چې موږ زده کړو چې ولې نور پرمختګ کړی، موږ وروسته یو، یا هم موږ ولې پرمختګ کړی او نور له ستونزو سره مخ دي.
که څه هم رسمي شمېرې ښیي چې د روغتیایي خدمتونو په ښه کېدو سره د میندو او ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو د بخښنې نړیوال سازمان شمېرې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې 80% کې ښځې بې سواده دي، او 30% ښځې په خپله خوښه واده نه کوي، او یو زیات شمېر نجونې هم له 14 کلنۍ وړاندې ودیږي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خوز د مازیګر 4:13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر ناورو.
طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون 2 استادان خوشی نسي چې د 2-3 تنه غړي چې پرونی د خوشی کېدو اعلان وسو یو مسون ځای ته انتقال سوی نوي. د خبره د طالبان وایم زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې 2 نور مهم غړي په مشهور ډول له بګرام زندانه خوشی کېږي. ولسمشر مړی د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست د انس حقانی ورسره 2 نور کسانو د اوسېدو د اوسنی ځای په اړه څه نه دی ویلي، خو په کابل کې طالبانو ته یوې نږدې څېرې ویلي چې انس حقانی او 2 نور خوشی شوي بندیان قطر ته رسېدلي دي. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت ته تیر مسوي لشت لږه وطن ملکیان وژل شوی دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابینن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په وژل شوی کې یو ماشوم هم شامل دی. په دې پیښه کې لس نور ټکن شوی دي چې څلور یې د وی امنیتی کمپنۍ کارکونکي ول. طالبانو د دې پیښه مسولیت نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف ترول سوی دی. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې دا بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت درېدلی. دغو محلونو د تفتیش او بیاشمیرنې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستي دي او د تفتیش او څېړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د پروان د کلیو پراختیا رئیس د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې ټپي شوی دی. د پروان د والی ویاندی وحیدې شاهکار د دې خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې جان محمد حکمت چوپ تیروتنې سره په د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل او خپل ټپي شوی دی. په غزه کې د اسرایلو په نوې هوایي بریدونو کې چنن سارسوي 2 نور فلسطینیان وژل شوی دي، او تمدا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر سره وګوري.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي صافي خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2022 میلادي کال د نړیوال کپ او 2023 میلادي کال د آسیا ملتونو جام د لاري پیدا کولو په هدف سبا افغانستان د فوټبال لوبډله د هندستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله به سبا پنځشنبه مخام په 6:00 او 10:30 د تاجکستان د دوشنبه ښار په مرکزي لوبغالي کې لوبه وکړي. ملي لوبډله د نومبر په 19 له هند او قطر سره دوه نوري لوبي هم لري. د غلوبي د افغانستان په قربتوب د دوشنبه په مرکزي لوبغالي کې ترسره کیږي. د میدان وردګ ولایت د والیبال جام په سیالیو کې داوود مبارز لوبډلې بریا خپل کړه. په دغه لوبه کې د میدان وردګ ولایت له بیلابیلو سیمو شپېتو لوبډلو ګډون کړی و چې په پایلوبه کې داوود مبارز او سپینغر ټیمونه سره مخامخ وو. د دې سیالیو هدف د والیبال لوبو پیاوړتیا او ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو پیژندل دي. او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې او استرالیا الف لوبډلې ترمنځ ټیسټ لوبه د دریمې ورځې لپاره روانه ده. پاکستاني لوبډلې د سیالۍ په دواړو انسونو کې استرالیا الف لوبډلې ته د 500 منډو هدف ټاکلی. اوس د استرالیا الف لوبډله بیټنګ کوي. دوی لا هم 499 منډو ته اړتیا لري چې دغه لوبه وګټي.
ګڼو اوریدونکو سیمې سونه راستولې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب علي کې د امریکایانو او د طالبانو د بندیانو تبادله په حقیقت کې یو پټه معامله وه، د سولې سره هیڅ تړاو نه لري. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي، خوشبین یو چې سوله به راځي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، دا نه سقنی او نورو طالبانو خوشی کول به د سولې سره مرسته ونه کړي، دا به جګړه نوره هم زیاته کړي. او حقیار د کندهار له میوند ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، تر هغو چې د خارجانو د وتلو لپاره یو محل ویش ټاکل شوی نه وي، تر هغو سوله په هیواد کې ناممکن ده. ژوند په شیبو کې یو د اساسي او بشري حقوقو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په کندهار کې د پنبې حاصلات زیات سوي، کروندګر خوشاله دي خو له دولت څخه د مارکیټ د پیدا کولو ترڅنګ د پنبې د امراضو د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. صادق رښتنی په دې اړه له کندهار تفصیلي راپور لري.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا وایي ډګر ته نږدې کروندګر په مځکو کې د پنبې د حاصل په ټولولو بوخت دي.